یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر به ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت څرګندونې اوري چې وایي دغه هیواد د کورونا وایروس د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی او دا چې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې 11 تنه ځان وژونکي بریدګر په هوایي حملو کې وژل شوي او په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته د دې جګړې په اړه چې تېره شپه پیل شوه معلومات ورکړل.
دغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت مخالفینو ترمنځ د چپې درې په ګوسره په سیمه کې جنګ رامنځته شوی. د مرژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په دو هوایي حملو کې 11 تنه ځان وژونکي بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د ولی ویان بهیر احمدی وایي دا ځان وژونکي له چاودیدونکو موادو په ډک هموي ټانک کې وو او پر امنیتي پوستو د حملو پلان یې درلود، خو د جوی لاهور او تابین ترمنځ سیمو کې په هوایي برید کې په نښه شول.
د ارغنداب ولسوالۍ کې د 9 بجو او 10 دقیقو په شاوخوا کې دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډک کړی وو. غوښتل چې د دوست قوتونو خواته انتقال کړي او هلته هدف ته ځان ورسي. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د هوایي برید لاندې راغلل.
طالبانو د دې پیښې په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې نن د فاریاب، خراسان د سرپل له اف سي خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال لیګ د دوهم پړاو لوبې په مزار شریف کې روانې دي. د لوبو په دې لړۍ کې پرون د تخار موج ساحل د فاریاب خراسان لوبډلې ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبو لومړی پړاو له دې مخکې په کابل کې ترسره شو او ټاکل شوی چې دریم پړاو به یې د وري په 13 نیټه په هرات کې پیل شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر یو شمیر جګپړو غړو د پخوانی ادارې لخوا لګیدلې بندیزونه لری کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل دا بندیزونه نه مناسب وو او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بنسودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې څو چارواکي په نښه شوي وو چې متحده ایالاتونو ته یې پر ورتګ بندیز لګیدلی وو او هلته یې شتمنۍ کنګل شوې وې. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی وروسته له هغه د متحده ایالاتونو له ملي حاکمیت په سرغړونه تورنه کړه چې دې محکمې په افغانستان کې د دولتي ځواکونو، طالبانو او امریکایي سرتیرو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. بلینکن وویل چې واشنگټن د بندیزونو له لرې کېدو سره سره د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراتو سره سخت مخالف دی او زیاته یې کړه چې متحد ایالتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکمونه یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحده ایالاتونو لخوا د بندیزونو د لرې کېدو د پریکړې هرکلی کړی. په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی او یو بل ټپي دی. موټر چلوونکی وروسته له هغه وویشتل شو چې پر یو بل ساتونکي یې چاقو راویست. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. پولیس وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا به یو تروریستي برید وي. د ټپي ساتونکي روغتیایي حالت ښه دی خو په روغتون کې بستر دی. د وژل شوي مشکوک برید کوونکي ورور واشنگټن پوست ورځپاڼې ته ویلي دي چې ورور یې په نشایي موادو روږدی و او کورنۍ رواني ناروغۍ ته اندېښمنه وه. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له کمېدو سره د دې هیواد چارواکي وایي په دې هیواد کې کاري بوختیاوې زیاتې شوې دي. د امریکا د کار وزارت پرون جمعه وویل په تیره مارچ میاشت کې د وزګارۍ کچه 6% کمه شوې او د همدې میاشتې تر پایه 9,14,000 کسان استخدام شوي دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنۍ پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو پرتله 3.5 کمې شوي دي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا ضد درې ډوله واکسین تطبیق شوی او تر اوسه څه باندې 9.5 میلیون کسانو واکسین ترلاسه کړی دی. او تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافر وړونکي اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه تونل څخه راویستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یوه تونل کې له یوه ټرک سره ولګېد او له پټلۍ واوښت.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا ویروس د درېیمې څپې خبرداری ورکړی او د ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړې ده.
شیانو ته محبت بندیانو ته کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چای پیل شوي دي.
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو آبدي او کلتوري میراثونو د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
دا به هم واوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یوه مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی او د زهرو په کاروان کې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښتونو د اړولو په اړه اوري.
دا ټول سوالې په بیلابیلو سیمو کې تسمنګ عملیات ترسره شول. اوس په هغه سیمو کې چې کورنارو کښت ترسره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږۍ او همکارۍ باندې کړل شوي کوکنارو پلمن څوړي.
دا خبرونه مو تر یوې بجې ده له آزادۍ رادیو سره اوسئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا ویروس د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې که خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د ویروس خپرېدل ګړندی سي. دوی وایي د دغه ویروس د مخنیوي لپاره د واکسین کړۍ پراخه کړې ده او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه اسدالله لودی نیو راپور لري.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کمو هغو هیوادونو له ډلې وي چې خلک یې اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم ښادۍ په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیزې غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکي واټن نه مراعاتوي. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا ویروس د بریتانوي بڼې تثبیت او دغه راز ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د ویروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا موږ تجربه ترلاسه کړې په دومره څپه کې مو کوم خلاوی ته چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه نه مو استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغې په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو هغه خلاوی ډکې کړو. نو د درېیمې د څپې د تهدید اوس موږ د درېیمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېیمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې و مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستیال ښاغلی علیزی وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړۍ کې شامل کړي دي.
د عامې روغتیا وزارت په 4 ولایتونو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو دا چې خصوصا د مرزي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم تر حده دي هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوي دي. کوم کسان چې د 50 قانون څخه عمره لوړ دی، کوم کسان چې ناروغۍ لري او دغه تر څنګ خوشانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چای پیل شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,618 مشکوکو پیښو له منځه 23 هغه مثبتې ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عامې روغتیا وزارت د کووېډ 19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,409 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندې وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. په غزنی ولایت کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي آثار، ابدي او کلتوري میراثونه د ورکه دوله ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې د دغو تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله زیانمن شوي دي. خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله ډیری تاریخي آثارو او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې 14 پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدي خرابې شوي او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د 14 پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدي د نړیوالو په مرسته ورغول شوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سی ویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي ابدي د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
څنګه چې په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډېری ابدي د جګړو له امله هم خرابې شوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدیچ د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورو کېدو او خرابېدو دي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختونه تر بیا هم دا ده یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی غوښتنه دا ده چې دوی ته اجازه په هغو سیمو کې ورنه کړي تر څو دغه تاریخي معنویت زمنګ له منځه ولاړ شي.
مومند زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ دېرش شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ خپل مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوي دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر دیارلس سوه نوي یم کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامې دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
دوستانو په غزنی ولایت کې مو د تاریخي آثار د ورکېدو د ګواښ په اړه راپورټ واورید. اوس به ورسو بیرته د کابل سټوډیو ته او هلته به زما له همکار څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالیه وزارت وای د روان مالی کال د کب میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې یې 5,540,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر 6,414,000,000 افغانۍ له مصرفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو، 8,100,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,282,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې 9,450,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سږ کال په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 ټنه زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,016 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچیو روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګو ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادرېږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 2 افغانۍ 1 پوله 1 یورو 2.90 افغانۍ 3 پوله 1 استرلینګ پاوند 1,06 افغانۍ 1.5 پوله 1 سعودي ریال 0 افغانۍ 0.5 پوله 1,000 ایرانی تومان 3 افغانۍ 0.5 پوله 1,000 هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او 1,000 پاکستانۍ روپۍ 4,090 افغانۍ.
دا د افغانستان اقتصادي خبرونه. دوستانو تاسو کولی سئ دا او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ. کوم خبرونه اوریدل په تکرار باندې اوریدلی سئ او هم کولی سئ چې په ژوندۍ باندې هم دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ واورئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. افغانستان ته به بیرته راوګرځو خو اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. امریکا د روسیې دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت په ټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولې دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا دا سړی چې کورشونکوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کیږي استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا له یوې هوایي کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یوه دولتي کمپنۍ ده کار کاوه او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دنده لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي یونایټډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرڅلاو او بازار موندنې رئیس وګماره. د دې دنده دا وه چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټډ انجن کمپنۍ سره کار وکړي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلي چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړي او همداراز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډي 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړي دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلي موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو له لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکي وایي کورشینکوف یې د دې لپاره نیولی چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوګو د ماشوم تر وبو جو پر منځنۍ سپه 12 شپږنوې د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.15 سپه خبرون خبرونه لري. تاسو صفه وځي او ردلې سي د خبرونه په دوام کې اوري چې د جلال آباد شاروالي وایي د دغه شار د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد شاروالي د مسولینو په خبره دغه پروژه به په 3 میاشتو کې تطبیق شي. د جلال آباد شاریان وایي په دې کار سره به ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاوه خلاص سي. نور حال په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د 12 فصل کلیوي خو خارونه نوي آباد او خکلي کړي دي له بلې خوایي ادرس موندنه پیچلې کړي ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼي له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشټوالي له کبله تل ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسؤلین وایي په راتلونکو 3 میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرو نوموي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال عباسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو انهابیتات موسسې په مالي مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ یې پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي.
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په موندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواسي ادرس ورولیږي نو کولی شي چې لینک ورواسي او هغه د ماغه په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
عباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد ښاریان له دې ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیریدو سره ښاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولی چې د تیرې میاشتې په نښو پتو د دې میاشتې همغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت ته او د یو کال څخه بل کال ته مخ په ابادېدو دی او ابادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولی چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي. نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولی شي ډېر په اسانۍ سره خپل دفت ځان ورسی د ستونزو د کړهونو او د سرګردانۍ نه به ورکې خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی جانزیب بیا وایي دوی چې کله خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاسنیولی کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه را تللو نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی نو مونږ به تر نیمایي لاره پورې خپله ورسره پازیتلو او وره بخلو او میلمه به هم کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیې کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې یې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د ښاروالۍ مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
دوستانو، ترشنه آسمان لاندی پروگرام چې همدان نن باید پر دوو بجو یې واوري، په دې خبرونه کې موږ د نوي کال په ترڅ کې د افغانستان کې په زراعتي مسایلو باندې یو ده چې د وچکالۍ خطرونه څه دي، غږیږو، بحث لرو، میلمانه هم لرو، تاسو هم کولی سئ خپل نظرونه راسره شریکوئ. خو په اوسنۍ خبرونه کې به دا ګړی په همدې خبرونه کې ورسو بیا هم کابل سټوډیو ته. زما همکار به راته وایي چې کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکلی.
هیواد دولتی ورځپاڼې په افغانستان کې پر خبریالانو، بریدونو او یا هم په ټوله کې هدفي وژنو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان غبرګون اخیستل شوی چې ویلي طالبان په قصدي توګه خبریالان او د ښځو په ګډون د رسنیو کارکوونکي په نښه کوي چې دې چارې د تلپاتې او عادلانه سولې په برخه کې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په راپور کې راغلي د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو تر خپل نفوذ لاندې سیمو او خارونو کې خبریالانو ته بیلابیل ګواښونه کړي دي او دا چاره د دې لامل شوې ده چې یو شمېر خبریالان له هېواده تیښتي او یو شمېر نور د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکلي دغه سازمان همدارنګه له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې له ښکېلو هېوادونو غوښتي چې د طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د دغه سازمان غوښتنې ومني او خپلواکو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپله اړخه اقدامات وکړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د خبریالانو، علماو او مدني ټولنې د فعالانو په وژنه کې لاس لرل رد کړی دی. ویسا ورځپاڼې لیکلي امریکا د نویو بین المللي سیمه ییزو شرایطو، نویو انکشافاتو او په افغانستان کې د شلکلن حضور د لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره غواړي دغلته یوه مرحله پای ته ورسوي او د خپل حضور نوې مرحله په نوې بڼه پیل کړي. ورځپاڼې په وینا د تیر په څیر امریکا دغه کار له پاکستان سره په شریکه او د پاکستان د ګټو په پام کې نیولو سره کوي. د دغه ورسپانې په وینا پاکستان په پا افغان سوله کې بیلابیل اهداف لټوي او غواړي چې په کابل کې کمزوری او بې ثباته حکومت وي. همدارنګه افغانستان باید د اتصال او زیربنا څخه تر ممکنه حده محروم وي او وګړي خصوصا ښځې باید له زده کړو څخه محرومې وي ترڅو له دې لارې خپلو موخو ته ځان ورسوي. لیکوال په دې لړ کې پوښتنه کړي چې ولې په دې وروستیو کې علمي قدرونه، دیني علما، د مدني ټولنې فعالان او افغان میرمنې وژل کیږي. وړاندې د کابل او جلال آباد وروستیو هدفي وژنو ته اشاره شوې. لیکل شوي چې په دې برخه کې داسې وژنې د یادونو وړ دي چې له ښځو نه د کار او پرمختګ جرأت اخلي. او اطلاعات روز ورځپاڼې پوښتنه کړې که امریکایي ځواکونه په می میاشت کې ونه وځي بیرته په نړیوالو ځواکونو د طالبانو د جنګ پیلولو خبرداری څومره جدي دی او د افغان سولې په لړۍ به څه